احمد شبرم دا سجرډو د څلور بجو په خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د پېښور شار پزړه کې په جمعات کې چاودنې لښ تر لښ ډیر شتنه وشلې دي او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالهدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعو جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون وژل شو، د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده. د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاری بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2500 ټنه وو، د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلی وو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې له لوري د خپل یو خبریال علي هارز زیلوویچ محکومول غندلې دي. محکمې پرون ښاغلی هارز دی زولوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې و بې ګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. او سدی رڈو په منځني سپه دول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو. په کابل کې طالبان د تلاشي پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي.
پرون د دویمه حوزې اړوند سیمه کې وو د ټانکونو په یو کور کې چې هغه راوستل شول.
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده دورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وچالته. د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي؟ د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی.
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور شار په زړه کې در رسالهدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لښ تر لښ ډېر شتنه وشلې او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. راپورونه وایي وروسته له دې چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوې، انتحاري حمله کوونکی د شیګانو جماعت ته ننووت او ځان یې والوساوه. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ډاکټران وایي چې د ډېر شتنو مړي ورول شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وایي چې دوه انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. د پېښور د پولیسو مشر محمد اعجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانې دلې چې جماعت ته ننوځي. د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالهدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرایه ځای شوي دي. ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشان دي.
یره دا خو چې مرتون ما او کتل نه زیات به دي بیا عمر تکان ما او دې تل چې بیا کوم څه کې د جنی ورځ وو د مونږ ځای مونږ زیات تر مشران دي.
ناهید جهانگیر د لیډر ریډنګ روختون ویاندې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشوي په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې شوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي توکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشیو پر مهال ویرونکی چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل
روزای ما سره او مونږه حتی د کور نه بیرون نه په خود لو چې تاسو بیرون مو وسی کال مریګان وی یا میزونه ولیا هم هغه کالی ول هغه ټول په گدوار کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشیو هر کلای کړای دی او د امنیت د لغ خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړای چې دا تلاشی دی بندي کړی او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشی زیاتې کړي، خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل ورته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکرې دی یو ځوانې وشاله دی. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم ورسته د طالبانو په ډزو وژل شو، نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسد آباد دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د ولسم ټولګیز د کونکي او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې ساور کړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده ل مراسم ورسته غوښتل ل خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دیوی پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترئی ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
یو دردون تیم رو چې څوک تحمل نشي کولای، خو دغه پاکستان له صبر ورکی چې د یو مدیر ځوان د برزما کشرې ورعرو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غم.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوۍ په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړې او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یاد پیخي په تړاو د چیړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق او چیړنې لاندې ده، د سینې د سیمه متکاري په اشتباه کې تاسې سوي دي او پیخه سوي خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل سیمه غاسه کوزه جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسي څومره پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خندونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړ شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلي دونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوندۍ له خطر سره مخامخ دي. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه، او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پروان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپل شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي، او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده، او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل و. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټي کې لګیدلې اور بیلې دي چې چا ته مرشوب لپی خشي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټي اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې، او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټي کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګیدلې دلیو. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اټومي بټي ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي، او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټي یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی، او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټی د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکرين ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلی چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمی بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي.
د اوکراین دننه د زاپروژیا د اتمی بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اتمی بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اتمی چارو لمیشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. د وویل
او کارتونی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچیرې یو اټومي بټۍ کې دغه سی وو لګیدنه یا دغه سی حوادثه رامنځته شوی په اوکراین کې دغه سی وړه د سره رامنځته کیږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکي کنه؟ نه، اولنه لیکي ځکه اټومي بټۍ په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینې دی لکه د نوري ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی ته سختو طبیعي پیښو په وړاندې د دغه سي حملو په وړاندې د اور لګیدنې په وړاندې د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت ته شته چې دوی ډیر مقاومت لري.
که چیرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه سره پورنه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېټانیا سر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېره اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت کوم وړه د سچره منځسوي دي، هیڅ خطر د لیک نه درامسته کړی. خو کلي ځواکمنې وسلې ور باندې استعمال شي طبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته رادیواکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شاو دا لیکس او دا اټومي مواد باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثر کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته وخته ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
د ټیکټ مواد چاپیریال تخبار رسېږي. په 1900 شپږم کال کې چې کله د چرنوبل اټومي بټۍ لیک شو، دا هغه مخنیوي هم په وخت کې شوروي اتحادونه ک نو آیا دوی د سي وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چیرته خدای مکړه سي دا مواد لیک سي چې مخې ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باور دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یوازې سره منځ کې دا ډایم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډیره وخته پټه ساتلی وه. تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو، نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته څو دقیقې وروسته ستاسو یو شمیر سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او تر څنګ یې د موټرو بیې هم راټیټې شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تاولت آمده موټر ورشي وادر بسا خراب است کاروبار نیس موټر کان
له کله چې نظام بدلون کړي دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوه دی. یو موټر چې په خوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوسې څوک په 3000 ډالر نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړي دی.
د ولایت ځینې موټر پلورونکو له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2 لک ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو وسپیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس 5000 ډالر هم یو موټر اخیسته په 4000 ډالر څوک نه اخلي په 2000 ډالر هم موټر اخیستی دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورز دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوای هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاش کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلاً مخکې نه ډېر تفاوت کړی دی. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلاً کاروبار نشته دی ناستونه توکل پوخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبی نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا سي پیسې د خلکو بانګو کې دي زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي سي لار سي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کی. نو هغه خپل موټر په تاوان ورګي سوګي ناخلي. اسلامي امارات باید دغه بانګونه خوشي کی د خلکو مشکلاتونه رفسي کاروبار خوشي. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دغه وضعیت خده کڅوګي نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅه ونکړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخ او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې په کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز اسداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 20 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وبه نه ځای کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان او بو درلودونکو سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکی وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشی پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشی کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس محل تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او د هغه وخت چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي. خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات تر شا پرې شودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې، خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځای پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفونو نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زړه کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په ځان شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا و چال دی په جمر کې د قران دی د امرت سی وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه ټا کړ راي لا سی له په جمر
اصل واسه ما د ننګرهار په دایته سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګا دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را توا ایست خطا یې ک او ما ورته ویل ولې ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ د چدي دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډېر خفه کې په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناسته ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې
څلور بجې او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړی خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لښ تر لښه ډیرشتنه وشلې او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعه جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نشتي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه کوي چې نور اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د خنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکشی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له تاری بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلی دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې یو برخه ده. تر دې مخکې د هند مرستې شوی غنم ولډلی لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري پښپښبشتمه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی وو. افغان خبریاله او فعاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پلیست کې راغلی ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړې دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکران د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوې دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غشتنه کیږي چې د اوکران فساد یې له الوتنو منه شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولخندلی دی. محکمه پرون شاغله هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې و بی ګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره تازه معلومات دادی چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یو د هند او سریلانکا ترمنځ د لوبه په هند کې روانه ده. البته څه شیبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بل لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق یو 22 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته سرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ هم داسې وي چې لوبه په بالر سم نه شي کولای، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي اوریدونکو پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي، په ویش کې عادلانه چلن نه کیږي. دا اداوي لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایخودین کې اتاولا ویسا سره غږېدلې یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په فایل کې ستاسې پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنور محمد کندهار څخه خبر کوم. چې د غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څه د شپې باري جو کې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ چې غم دي نه شریف دي د مشکلات سره خلک مختلفه کنده هر کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادیو کوم کدا سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ فاملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زیاتره مالدار دی زیاتره مالدار څخه او ته غریب ختم شو ایک مواد ولا کوم کو سوې ولا خیمه دې ځون کو په خدای کې نو کا
السلام علیکم. زه علیم جان غاگیگم پازل غاگیگم د علیم جان زوی د شټوب دی بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوی ده او ته زره وته سا افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک وایي چې دا ولستین زره روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دوته باید جدي پارلمان وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي وړکې ماته دي هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
ہلو السلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګ ته خنړی کني ولې د شټو پسیمه کې پرون دې پیسو توزیع وا ولسم زره په اوازې 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وګوسه 8000 روپۍ ورکړې دي. دغه هله کېږي د غټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجینران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخ دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت و نه شي د 2000 د لایګری و شي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجان د سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیما د اسلامي امارات پر مشران باندې د غږ کوم چې د مرسي د مشکو متک چې سمنه یې شکیږي. یعنی د غسی خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا چې خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فور اني ولې دي. یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دا ایله لرم چې دا زموږ د اوبو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو. که چیرې دا زموږ د اوبو غم راوخلي موږ باراني اوبو ته څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی مګر اوس کلونه وچ دي اوبه وچې سولې. د اوبو سره د مشکلاتو سره مخامخ یو او بل له هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته. مریضان 3000 4000 روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان رسوو مګر هلته دوا د لږ قیمت موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کښت دی. نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډیر مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دعا چې مو د شلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکز جنابیه د لوی پناه لسمې څخه زموږ ستوند دا غته چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیمې چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د شلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو دا ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی هم د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدی مثال سټین بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه خلوچ په یوه ناس کې به موږ څه وکړو زه خو د مزدوري لخپاره کوم وری خو چې به وسولې د بل کاروبار لخپاره نه ځو خو چې مزدوري لخپاره ځو خروج او دخول ټول د دوه خلوچ یزای شي نو موږ به ډېر خوشاله یو.
زدا کندهار ولایت د چیلسلی نوی خبرې کوم. یو وخت وای یو سړی بلبل ټینګ کړی وو نو دی بلبل وای یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی باره ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو ارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې د مخښه داستان وایه وو څه ترانې ویل اوس نه وایه بلبل ورته ویل ولر مخ مې الله پاک سره له فوټه جوړه فریاد مې کوي الله پاک له خوره تو ویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی باره سړي تو چې بلبل داس وایه نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد وو ورسیږي صبر والا چې له فوټه وکړي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنی خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي او شرعي ساکنه سوی یا روزنه سوی هغه بیا د انګلیس سره یا د خپل طرف پر بغل فین هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري نو ما په جواب کې هغه د ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه پر روزنه سره روزل سوی وو بنا په حد سره دی حد کړ سو هغه حد کې چې شهید کړل سو نو چې هغه پر روزنه سره هغه ورزل سو او هغه څنګه باندې هم شي څنګه غلبه وکړه خو په موږ څه باندې بهتره کوي او لا سره شي څنګه غلبه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دا طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا موږ هغه کوو موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دې دا مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي اسی غلول کی دا سد غلول بازار دین خلول لري. والسلام.
الله السلام علیکم زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بشاره هډیر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام تلاړه مریضه مې ورکه مجیر نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې زنګ وایو مونږ ته کا نور مرستې نه سره کیږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ ته تروش کو چاته پر یاد کو د مونږ دی پر یاد کول هو هیڅ نشته چې مونږ چاته پر یاد کو مونږ دا واړو چې مونږ د خپل حق راغی نو مونږ هم اساسې کلی کې باندې کې مونږ پاتې یو څه مونږ د غم غم خور څوک نشته چې مونږ حق لړوړو مقام ته ورسوي. والسلام پای سره.
السلام علیکم یا زه ډیر د تکلیفم کوم دلته یو مایو بایم نو هیڅ کومات روان نه شي دا سب ته نو می وکړه له کوښ نو سب ته څه درک نشته.
السلام علیکم د دې ټول کارتون کوته سلامونه و دا د مليمان مات د رسمي مليمان د خورکی میاشه ماشه مورکی بیا پرون د سي رادیو وله چې د یونیسف اداریم $100 تاکلې $100 د میاشتې ورکې دا کوم زمام معلمین چې کوم و هغه خو هم دغه ته ناست و نو اوس بیکاره دي دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز لري دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي څه رقم دغه باره کې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره پاړي کوم. ما د خپل وادوالو نه دا خواهش کوم چې خارج ته نه ځي او بار ملکو کې قدرت نه ستو چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له ځمکې حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې والو ډبول کیسه عزتي او بیاوروي کیسه تر هغه داسه دلته یو ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او گزاره دې کوي
والسلام دا زامیر اډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احمد